سار این برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. مراد صاحب خوش آمده.
دیر زیاد تمنان ستر فروخ دوستان و در ازادی رادیو دای و ساعت خبرونه چی تر نه بجو پوری در میر احمد صافی پا تخنیکی همکاری رانده کیگی. دا کابل پولیس وی هغه کسان نیسی چه پرونه د دې خار نظم اخلال کرده ده. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال یو ځل بیا د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه شک څرګندوي. روانه خبرونه کې د افغانستان او سیمې د ورستیو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وی په بغلان او میدان وردک کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو هوایی بریدونه کړی دي. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان او د سیمې د امنیت او ثبات او یو لړ نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړې. او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمان اقلیت پر وړاندې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او د میدان وردګ ولایت په دای میرداد ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد هوایي عملیات شوي دي. دفاع وزارت وان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ومنله چې په مرکزی بغلان کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وخته، خو وضعیت بیرته تر کنټرول لاندې راغلی دی.
د بغلان مرکزی بغلان سیمه کې ترورستانو زموږ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي وو چې بیا په پیله کې مونږ یوه پوسته چې وه هغې تخلیه شوې وه. هلته مونږ مرګ ژوبله لرو چې اته تنه زموږ د ملي اردو ټپیان دي، 15 تنه شهیدان شوي دي. هوایي ځواک هم د کومک لپاره رسېدلی دی او ځمکني ځواکونه هم هلته اوس وضعیت زموږ په کنټرول کې دی.
ښاغلی جاوید وویل چې د میدان وردګ په دای میرداد کې هم افغان هوایي ځواکونو بریدونه کړي دي او د دولت وسلوال مخالفان یې په شا کړي دي. وسلوالو مخالفانو په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د افغان پوځیانو پر پوستو باندې د شنبې په ماښام بریدونه کړي وو. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان او د سیمې د امنیت او ثبات او یو لړ نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې ګاریت بیلی پرون په ارګ کې له ولسمشر غني سره وکتل. اعلامیه وایي په دې کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې، له پاکستان سره د سولې د پروسې او د افغانستان او برتانیې د دو اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وشوې. د جرمني پولیسو دو افغانان د یو 22 کلن جرمن د وشلو په تور نیولې دي. پولیس ویلي دي چې دغه دو افغانانو د جمعې په د جرمني په ختیځ کې له یو 22 کلن جرمني سره جګړه کړې وه. جرمن ځوان د شنبه په ورځ ناوخته ساور کړه، خو نور جزئیات روښانه شوي نه دي. د جرمني پولیسو څارنوالانو په یو لنډ بیان کې ویلي چې دو افغان تبا د همدغه ځوان د وشلو په تور په بند کې اچول شوي دي. پولیسو ویلي تحقیقات دوام لري. په همدې حال کې تازه راپورونه وایي چې په پاریس ته نږدې هم یو افغان د یو شمېر کسانو په ټپي کولو تورن شوی دی او پولیسو نیولی دی. پولیس وایي چې دغه مشکوک افغان و کسان په چړو وهلی دي. نن د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا ای پی ایل لپاره د لوبغاړو د غوراوي یا بولی مراسم جوړیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې هر لوبډله به د اوو بهرنیو او 14 افغان لوبغاړو د اخیستلو حق ولري. د افغانستان په ستوري لوبغاړي راشد خان سربیره د نړۍ وتلي بیټسمن کریس ګیل، شاهد افریدی، برینډن مکالم او ځینې نور پیژندل شوي کرکټران هم په دې بولۍ کې وړاندې کیږي. کرکټ بورډ چې دا لوبې د اکتوبر له 15 په عربي اماراتو کې پیلېږي او تر 21 به دوام وکړي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمان اقلیت پر وړاندې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې کوي. د بشري حقونو د څار سازمان چې له نیویارک فعالیت کوي په خپل تازه راپور کې اسناد او شواهد وړاندې کړي چې ښایي د چین حکومت په شینجیان سیمه کې خلک په زور زنداني او شکنجه کوي، ناوړه چلند ورسره کوي او د دې سیمې د اویغوریانو ورځنی ژوند کنټرولوي. تر دې مخکې د اګست میاشت په 10 نیټه د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې په خپل راپور کې ویلي وو چې چین د شینجیان سیمه غور مسلمانان د سخت دریزی زد کمپونه کې ساتي او میلیونونه نور بیا له سره تعلیم ته اړباسي. د ملګرو ملتونو د کمیټې د چین د اویغور سیمه د خلکو د زندانی ساتلو له یو ستر کمپ سره تشبیه کړې ده. چین بیا دا راپورونه ردوي او وایي چې په شینجیان سیمه کې د یو لوی غمیزې مخه نیولې ده. چین وایي د دې سیمې سخت دریځو او جدي غوښتونکو لوی ګواښ پېښ کړی او د اویغور او هان اقلیتونو ترمنځ شخړې پیدا کوي. په یمن کې د القاعده شبکې څلور غړي د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوي دي. بی پیلوټ الوتکې دا کسان د یمن په احوار سیمه کې وشلې دي. د کسانو ترمنځ د القاعده شبکې یو سیمه ییز قمندان هم شامل دی. د یمن د جنوبي ابین ولایت دا سیمه د القاعده شبکې تر ټولو قوي پټنځای بلل کیږي. او د سویډن صدر اعظم او د واکمن چپ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند مشر سټیفن لوفین په پرونیو پارلماني انتخاباتو کې تر بری وروسته اپوزیشن ته د خبرو بلنه ورکړې ده. لوفین نن سهار وختي ویل دا ښکاره ده چې هیڅ کوم ګوند اکثریت نه دی ګټلی، نو د ګوندونو ترمنځ همکاري طبیعي ده. اوس چې تقریبا د ټولو رایې شمیرنه بشپړه شوې ده، د لوفین واکمن ګوند په سلو کې 40.6% رایې ګټلي او اپوزیشن 40.3% رایې خپلې کړې دي. د کډوالۍ مخالف ښي اړخي ډیموکرات ګوند بیا په سلو کې 19.6% رایې ګټلې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل ښار کې د پرونیو ګډوډیو او بې نظمۍ وروسته پولیس وایي هغه کسان نیسي چې د ښار امنیت یې اخلال کړی دی.
خو متاسفانه بیا هم په هغه توګه چې لازم او کنټرول ځکه ونه شو چې امنیتي ځواکونه نه غوښتل چې دغه تشنج یا تاوتریخوالی ډېر شي، خو د دوی ډېری کسان پېژندل شوي دي.
د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محقق وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د مهندسۍ په هڅه کې دی.
انتخابات خوب است، قبولش داریم، اما انتخابات شفاف، انتخابات بایومتریک شده.
پروانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات لولو او اورو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په سویډن کې د تیرو ورځې د عامو انتخاباتو موضوع هم اتسارو او اسمت ساروان نه بیا په همدې خبرونه کې اورو چې ډاکټران او د روغتیایي چارو کارپوهان په یو ډول درملو کار کوي چې انسانانو عمر اوږدوي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدلای شئ. د ازادي راډیو خبرونه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوونه د مخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول خبريږي. د کابل پولیس وایي پراتونکو رزو کې به هغه کسان ونیسي چې د یک شنبه پورې د کابل نظم اخلال کړ. دا خبره د کابل د امنیت قومندانې وایان حشمت الله ستانگزي ازادي راډیو ته وکړه. چارواکي وایي چې د یک شنبه پورې د هغو کسانو له ډلې چې د موټرو کاروانونه جوړ کړي او هوایي ډزې کولې لسګونه کسان ټپیان شوي دي او یو 13 دغه مشکوک خلک سره له وسلو او موټرو نیول شوي دي. صفی الله ستانگزي په دې اړه راپور لري.
کابل پرون یو ناکرار ورځ تیره کړه. د کابل پولیس وایي د شهید د اونۍ د پیل په مناسبت لسګونه کسان په خپل موټرو کې چې بیلابیل رنگونه ورکړي وو سړکونو ته ووتل او ځینو یې هوایي ډزې وکړي چې دیار لس ملکیان یې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند حشمت الله ستانگزی وایي د ګډوډیو جوړونکي په نښه شوي او په راتلونکو ورځو کې به ونیول شي.
دوی پر وړاندې له جدیت سره کار واخیستل سو، خو متاسفانه بیا هم په هغه توګه چې لازم او کنټرول ځکه ونه شو چې امنیتي ځواکونه نه غوښتل چې دغه تشنج یا تاوتریخوالی ډېر شي، خو د دوی ډېری کسان پېژندل شوي دي. د دوی د موټر نمبر پلیټ اخیستل شوي دي او انشاءالله په راتلونکو ورځو کې دوی پېژندل شوي او دوی په انفرادي ډول باندې د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شي.
د ښاغلي ستانگزی په خبره د خلکو د شکایتونو د زیاتېدو په خاطر امنیتي ځواکونه د یک شنبه پورې هم لاس په کار شول او لسګونه کسان یې له وسلو او موټرو سره ونیول.
د دې لپاره چې شنوج یا تاوتریخوالی زیات نشي زموږ امنیتي ځواکونو د خورا حوصلهمندۍ سره کار واخیسته، خو د کابل خاریانو نیو کې بجات شو او بل اخره د لاس په کار شو او د کابل خار له بیل بیل سیمز خې شاوخه یو سره لاستانه یا لغز خدیر هغه کسان چې امانز مخلاق کړی وو ونی ول او دوی سره دیش موټره او لشل مل زیات وبسته هم ونی ول او دوی ټول په نظامی قرارګاهی ګرځون کې تر بند او نظارت لاندې ول.
خود دغه کسانو د نیول کېدو په خبرګون زینی نور بیا پرون مخام د کابل ګارنیزیون مخې ته ټول شي وو. د دوه خلکو لړلې حسیب غبار، هارون موترف او فهیم فطرت په خپل فیسبوکونو شیبه په شیبه د کسانو د خوشی کولو لپاره ټینګار درلود. حسیب غبار ازادي راډیو ته ویل چې بیل هیڅ دلیل ملګری نیول شوی
علت و انګیزه بازداشت تا می آخرین لحظات معلوم نشد.
غبروی تر روستیو شیبو هم د کاروان د غړیو نیول کېدو علت معلوم نشو. فکر کوم دوی د زینو مشخصو کړیو لخوا نیول شوی وو، خو بیا د هغو خبرو مشورو په نتیجه کې چې موږ د کورنیو چارو وزارت او د کابل د ګارنیزیون قمندانۍ سره مو درلودل، هغوی د ځوانان د شپې له نیمو بجو وروسته خوشی کړل او خپل کورونه ته ستانه شول. د کابل امنیه قمندانۍ بیا وایي چې د دغو کسانو د خوشی کولو لپاره پریکړه نه ده شوې. د شهید د اونۍ د پیل په مناسبت سړکونو ته راوتلي وو اکثر ځوانانو د وژل شوي جهادي قمندان احمد شاه مسعود عکسونه او د جمعیت اسلامي بیرغونه په موټرو زړولي وو. خو له احمد شاه مسعود سره ډیر نږدې پاتې شوي کسان د شهید د اونۍ په مناسبت د ګډوډیو او کاروانونو له رامنځته کولو سره مخالفت کوي. له دې ډلې د ملي امنیت پخوانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د وسلې پورته کول یوازې د افغان سرتیري حق دی او د شهید د اونۍ په نوم د بې نظمۍ رامنځته کول د افغانانو د مبارزو اهداف ته زیان رسول دي. د احمد شاه مسعود یوازینی زوی احمد مسعود هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د خلکو زورونه، ګډوډي او هر هغه څه چې د خلکو د نارامۍ سبب شي د خبره د ملي اتل او نورو شهیدانو له ارمانونو او ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
د سفیول استانګزی په راپور کې مو اوریدل چې د کابل پولیس وایي په راتلونکو ورځو کې به هغه کسان ونیسي چې د یکشنبه په ورځ د شهید د اونۍ د مراسمو په ترڅ کې د کابل نظم اخلال کړی او هوایي ډزې وکړي او لسګونه کسان یې ټپیان کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د مهندسۍ په هڅه کې دی. ښاغلی محقق چې د یکشنبه په ورځ د شهیدانو اونۍ په مناسبت کابل کې جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې له بایومیټریک سیستم څخه پرته انتخابات سیاسي ګوندونو او خلکو ته د منلو نه دي. خو د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش بیا وویل چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت دی او د ملي پروسو په اړه بې مسؤلیته څرګندونې له ناهیلۍ پرته هیڅ ګټه نه لري. محمد حدیث پردیس په نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته څلوېښت ورځې پاتې، لا هم د انتخاباتو په اړه د سیاسي مشرانو ترمنځ د نظر جدي اختلافات موجود دي. د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د یکشنبې په ورځ د شهیدانو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د انتخاباتو په تړاو په حکومت جدي انتقادونه وکړل. د ښاغلي محقق په خبره حکومت د انتخاباتو د مهندسۍ په لټه کې دی، خو له بایومیټریک سیستم پرته انتخابات دوی ته د منلو نه دي.
انتخابات خوب است؟
د وې انتخابات خدي مونږ منو، خو په دې شرط چې شفاف او بایومیټریک شوي وي. دا سې انتخابات چې هر څوک یو پن تذکيري لزان سره راوړي او بیا ورته د کارونې لپاره زمينه مساعده شي، دا سې انتخابات د منلو نه دي. د خغلی محقق په خبره حکومت د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو غوښتنې نه مني او هڅه کوي چې ګوندونه څنډې تکړي. د انتخاباتي نظام بدلون په انتخاباتو کې له بایومیټریک ټکنالوژي نه استفاده او لټولو انتخاباتي پروسو د ګوندونو څارنه د سیاسي ګوندونو مهمه غوښتنې دي. کڅم حکومت کمیټې ته دنده سوارلې چې د ګوندونو د طرح د عملي کېدو لپاره لارې چارې ولټوي، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې په دغه کمیټې هم باور نه لري. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش بیا د شهیدانو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په خپلو خبرو کې حکومت ته متوجه ځینې انتقادونه به بنسټه وبلل. د ښاغلي دانش په خبره حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو اراده لري او د ملي مسایلو په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې خلکو ته له ناهیلۍ پرته بل ګټه نه لري. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم یاد غونډې ته په خپلو خبرو کې د انتخاباتو په اړه وویل: دی وایي موږ په افغانستان کې د واک د انتقال لپاره له انتخاباتو پرته بل لار نه لرو او موږ نشو کولای چې افغانستان ولس کاله شاته بوزو. هیڅوک په هیڅ پلمې نشي کولای انتخابات وزنډوي، خو په ورته وخت کې موږ داسې شفاف انتخابات غواړو چې د دغه ملت ابرو پر ځای شي.
ما اگه انتخابات شفاف را میخواییم که آبروی از این ملت هم پس بجای شود.
دو خاقلی سیف خبره کسه هم پتیرو انتخاباتو که سونزو و درغلی و خلق پا دغی ملی پروسه بی باور کردی خو پراتلون که انتخاباتو که شفافیت د باور در منسکیدو او دغشان د صوبات در تینگخت لپاره مهم دی.
زما رایا زما حق
نیوان دولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونگ دا میرمنی دیا آغا میرمنی
من هز رئیس دانشا که دقا اینجن دی دقا کمیسون
د میزان د اتوشتمی د انتخاباتو لپاره ځانګړی خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
دا غزنی خارته چیرمه د یو کلی اوسیدون کې وای پولیسو د کورونو باغونو دیوالونه ورته نړولی او شنې ونی ورڅخه وهلی دي. پولیس بیا وای چې دوی د هغو باغونو دیوالونه نړولی دي چې لکم ځای د دولت وسروالو مخالفانو د غزنی خار د بریت پر مهال پر دوی او امنورو امنیتي ځواکونو ډزې کولې. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
غزنی ښار ته په درې کیلومتری څیرمه د دې خدای داد کلي اوسیدونکي وایي پولیسو یې په بلډوزرونو د کورونو او باغونو دیوالونه ورنړولی دي. دغه خلک چې په یاده سیمه کې د مظاهرې په شکل راوتلي وو ازادي راډیو ته یې وویل پولیس ورباندې تور لګوي چې د غزنی په وروستۍ خونړۍ جګړه کې د دوی له کورونو او باغونو پر پولیسو برید نه سوی دي. د محمد صدیق په نامه یو قومي مشر وایي پولیسو د شنو ونو او انګورو د تاکو د ورخرابولو تر څنګ سلګونه ګزه دیوالونه ورنړولی، لوټي او چمونه یې د اوبو په لښتي کې وراچولي چې بیرته پاکول به یې میاشتې میاشتې خواري وغواړي.
دا کار له موږ سره ظلمانه وسو. دلته درې تخریب دیب کې دیوال چې چپه ده دا خو چپه له 1500 تر 1600 متره پورې ده. عمومي بیاله دا صاحب تاسو تعقیبولای شئ پر دې جوی عمومي څومره تحت جره بنځکه صاحب دلته تر اوبو لاندې ده. دې ته د بیلو د کراو د انسان زور نه ورسېږي. میوې څومره تخریب سوې ده، ونه څومره تخریب سوې ده. نو باید که تخریبي شي ولایت هم تخریب شي، قومنداني دې هم تخریب شي، ملي امنیت هم تخریب شي. ولې له کوم منځکې په کوم جبانې تکونوس؟
دغه مظاهره چان ټینګار کوي چې د ښار له لوړو منزلونو او ځینو دولتي ځایونو پر قومندانۍ او نورو دولتي دفترونو بریدنه سوي. که انصاف او قانون وي هغه دې هم ونړول سي.
که چېرته په ټول حالات غزنی باندې په قومندانۍ باندې په نظامي ځایانو باندې له بلند منزلو څخه پیرونه سوي دي، له کورو څخه پیرونه پی سوي دي، باید هغه مړنګ شي. او که هغه نه ړنګېږي دا زما کور وړې ړنګېږي.
زړه مې سوزېدلی ده، زړه مې دردېدلی ده. پلیاس دې خدای، پلیاس دې قرآن، زما غور واروي، ناره واروي، کیناروې، کمی نور زور دولت ته نه رسېږي. اشرف غني صاحب، پلیاس دې خدای، پلیاس دې قرآن، له تاسې چې خواهش کوم چې درد مې واروي. دغه زمان مې په سرطان باندې اخته دي، غدایي باندې وینه ورکوم. تاسو رالو دما کورم راڼ کو کدی ما غم نه وخړل شي، کمی نور وسته تاوان نه ورسیږي. خودکشي می پوس کی سوال افزان پټرول توکم دی پارلمان مخته ولا ځان وسوځوم.
قومي مشر حاجی محمد یاسین وویل کای تاوان ور نکړل سينو لارو او سړکونو ته براووزه او په مظاهرو بلاس پورې کړي.
یعنی می تر نانګي مور د جوړ کونه تاوان مور پیدا
دای وای زموږ عزت دی وسی، زموږ تاوان دی را کړی سی. کایدا سی ونه کړل موږ به بل لار اختیار کړو.
مو هر چی کس دیست محمد مو مسافر نه خو
د مصطفی په نوم یو بلتن بیا ټینګار کوي کای ژغوانه اوریدل سی غچ به واخلي.
اگر ما باز خواست ما نشه ما نمی سرک بند مکنیم.
هغه زیاتوی نن موږ یو مدنی حرکت وکړ که ژغوان اوریدل سو په مظاهرو بلاس پورې کړي، سړکونو ته براوزي او لارې به بندې کړي.
ما نمی سرک بند مکنیم.
که څه هم دغه خلکو د کورونو او باغونو نړېدلې دیوالونه رسنیو ته ورښکاره کړل خو محلي چارواکي د کورونو له دیوالونو انکار کوي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل یوازې د باغونو دیوالونه یې ورنړولې دي.
که چې وسلوالو کمین نیوی د باغ دیوالونه او ترکش ورڅخه جوړ کړی و ماغه نړول سوی د مجمنو ولې هیڅ کوم داسې اقدام مجنه دی کړی چې په لوی لاس باندې خلکو ته زیان ورسوي د دوی ملکیتونو ته یا کورونو ته.
دا دغه ولسی خلکو د کورونو او باغونو دیوالونه له هغه وروسته نړول سوی دی چې څه باندې یوه میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو پر غزنی ښار سخته جګړه وکړه چې د دولتي او نظامي چارواکو په وینا هغوی د خلکو کورونه د سنګرونو په توګه کارولي وو.
جوان
پولیس
آزادی
خزینه ته سره اجازه نه ورکې چې دوی داسې تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
زمونږ په مکتب کې د باران د پاره افغانۍ نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او د غراز د ورکو شویو عزیزانو د لټون دوه ونیس پروګرامونه هم اوریدلی شئ. د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو هم د افغانستان پر وضعیت او تحولاتو مقاله او مطالب خپاره کړي دي. سالی محمد سالی د نړۍ مطبوعات لوستي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپل یو تازه غنې کې د افغانستان په اړه په دې سره لیکنه خپره کړې ده. د امریکا حکومت د افغانستان په تړاو عوام څنګه خطاباسي؟ د لیکنې په پیل کې راغلي د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې امریکایي چارواکي په منظم ډول د پرمختګ مفصلې ارزونې خپروي، خو دا له موجودو واقعیتونو سره په ټکر کې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان په جګړه کې تر 2200 زیات امریکایان وژل شوي او امریکا د وسله والو طالبانو په وړاندې د مبارزې نورو پروګرامونو او بیا رغونې لپاره تر 340 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. نیویورک ټایمز د امنیو پیښو ته کتنه کړې او لیکي چې پر افغانستان د امریکا له حملې راوروسته له 2012 میلادي کال راهیسې وسله والو طالبانو زیاتې ساحې نیولي او تیره میاشت د یوې اونۍ په موده کې افراطي وسله والو 200 افغان پولیس او سرتیري ووژل او پر غزنی ښار یې ډله ییزه حمله وکړه. په لیکنې کې راغلي د امریکا پوځ وایي چې افغان حکومت د هیواد پر 45% خاوره یا کنټرول یا ورباندې نفوذ لري، خو د لیکوال په باور د ارزونه یوازې د ارقامو په مرسته د خلکو پر تیر ایستلو متکی ده. د لیکنې په حواله په ګڼو ولسوالیو کې حکومت یوازې د ولسوالیو پر مرکزونو او یا هم پوځي مرکزونو کنټرول لري، نورې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. ورځپاڼې د افغان حکومت هغه بیان ته اشاره کړې چې ویلي دي تیر کال نږدې 13,600 افراطي وسله وال وژل شوي چې دا په افغانستان کې د فعالو طالب وسله والو د شمیر نیمایي برخه شي. د امریکا په یو رسمي راپور کې ویل شوي وه چې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې له 15,000 نیولې تر 15,000 پورې طالب وسله وال فعال دي. بریتانوي خبرونې میل آنلاین په کابل کې د شهید اونۍ د لمانځنې مراسمو ته کتنه کړې او په یو مقاله کې راغلي په وسلو د سنبالو کسانو د موټرو کاروانونو پرون یک شنبه د کابل په اوسیدونکو کې بیره خپره کړې وه. دوی هوایي ډزې کولې او د کابل ګڼ اوسیدونکي په دې ورځ له کورونو څخه بهر نه سوی وتلی. دغه کسان چې سپکې او درنې وسلې ورسره وې او بیرغونه یې له ځانونو سره لېږدول د کابل پر بېلابېلو برخو ګرځېدل. د روغتیا وزارت ویلي چې په هوایي ډزو کې څو کسان ټپیان سوي دي. پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ولس کله مخکې د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په یوه بمي حمله کې ووژل سو. تر دې پېښې دوی ورځې وروسته یعنی د سپتمبر پر 11 پر امریکا حمله وسوه چې هغه حمله بیا پر افغانستان د امریکا د حملې سبب سوه.
د هلمند د کجکی د تنګي اوسیدونکو وایي د خوندور خوړو او تازه میوو په ارمان دي. زمونږ همکار د کجکی د محاصره کورنۍ د غړو سره خبرې کړې دي. هغوی وایي 15 کاله کېږي چې په نس نه دي مړ شوي، خوندور خواړه او مروجي میوې نه دي خوړلي. محمد الیاس دای چې د ملي اردو سره د حواله لارې کجکی ته تللی دی وایي برېښنا پریمانه د خود کارولو لپاره هلته محاصره کورنۍ وسایل ان تر دې چې تلویزیون هم ان لري. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار الیاس دای په ریپورت کې اورو.
د لشکرګاه څخه 170 کیلومتر لري د هلمند په شمال کې کجکی ته ځو، چیرې چې د ولسوالۍ مرکز ته کم څلور کاله کېږي محاصره دی. د کجکی تنګی ته چې د اوبو د بند او د برېښنا د تولید د فابریکې په خاطر یو ډیر مهمه سیمه ده. یوازنی لار هوا ده چې په اونۍ کې څو ځله د ملي اردو د هلیکوپټرو د لارې میشتو عسکرو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي رسوي. د تنګي په نوم بازار ته پر پښو راغلو. د تختو د هغه پلنه هم تیر سول چې څه کم شپېته کاله وړاندې د کجکي د برېښنا د فابریکې د بنیاد پر مهال جوړ شوی دی. دلته هره خوا د تیرو څو کلونو سختو جګړو اثار او په دوکانونو کې د لګېدلو لویو مرمیو ټپونه د ورایه ښکاري. که څه هم د سړک پر غاړه په یوه نرۍ ویاله کې تازه ورنې اوبه بهیږي، خو د تنګي بازار تر نیم ډیر نړېدلی دی. د درو څلورو دوکانونو وراخوا چې پرانستې دي نور ټول تړلي دي. نږدې 200 کورنۍ هم په یوه وړه ساحه کې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د معاصرې ژوند تېروي چې د عامه ځایونو د ساتنې د پولیسو تر څنګ د ملي او محلي پولیسو دي او یو شمېر یې په عادي خلکو پورې تړاو لري. سپین ژیری سالی محمد څلور کاله وړاندې په کجکي کې د ډافا په نوم د مین پاکۍ په یوه موسسه کې کار کاوه، خو د کجکي د تنګي تر معاصرې وروسته د کورنۍ سره یو ځای بند پاتې شو. سالی محمد وایي د طالبانو له لورې د دوی سیمې ته د خوراکي توکو پر راوړلو د لګول سوي بندیز وروسته په خوندورو خوړو او تازه میوو نه دی مړ سوی.
داسې ژوند سخت دی چې یعنې دا خوراکي شیان نو نه لرو، نو کومه دي خو هېڅ شی هم نشته. په خدای باور وکړه چې انګور موږ په تلویزیون کې وینو، په سترګو مو لیدلي، په خوراکه بیا دا کوچنیان پیژنله چې څه ځایلې وخورم. نو خو موږ هم دغسې نه یو بشر یو، دغسې یو شي ته ضرور لرو چې پیژ وینو یې خوړلي مو نه دي.
سالی محمد اوس مهال د معلمۍ له درکه هره میاشت 2000 افغانۍ تنخواه چې څه کم 200 ډالره کېږي په لاس راوړي، خو ازادي راډیو ته یې وویل که 1000 افغانۍ معاشم ولري هیڅ درد نه دوا کوي، ځکه بازار خالي دی، درانیولو شی نسته. خو د تورو غرونو په منځ کې د هلمند سیند تر څنګ د تنګي په دې ښکلې دره کې اوبه او برېښنا پریمانه دي، اما اکثره کسان یې تلویزیون نه لري، د موبایل شبکې کار نه کوي او د کښت لپاره کرهنیز ځمکې هم د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. تنکی ځوان شمسالرحمن وایي 15 کاله کېږي لشکرګاه ته نه یم تللی. دی د کجکي په محاصره کې ځوان سوی دی. هغه د خپلو ارمانونو په اړه راته وویل:
یو شاوخوا وګرځوم، دا موږ به هغه تنګي کې دا به موږ څه ووینو، څه د چا سره به په څه ژبه پوه شو، د چا سره به نه پوهېږو. نو موږ غوښتنه دغه ده چې وګرځو، موږ ته زموږ لارې ایلاسي، زموږ وطنونه ایلاسي، بالا دغه مو غوښتنه ده. بس دغه مو ارمان دی چې زموږ مکتبونه را جوړ شي. موږ نه مکتبو ځای نه لرو، دا شبخانه ده، ګایم پرشکې پرېږدي، ګایم نه پرشکې پرېږدي. دغه مو ارمان دی چې مکتبونه راته جوړ شي، زموږ یو شی جوړ شي، مثال انجینر یا ډاکټر یو شی راسه جوړ شي. نو موږ مکتبونه په دې مکتبو کې خوشې شي چې موږ جوړېږو. نو کتابونه نشته، کتابچې نشته، کلمه نشته. بس دغه ارمان لري چې موږ مکتبونه وزموږ ځایونه ځلاسي.
دولتي مسولین وایي کجکی او روان محاصره یې هېره کړې نه ده، خو دامګړی لشکرګاه ته په نږدو سیمو کې په عملیاتو بوخت دي او د هغه پلان له مخې د کجکی محاصره هم په خپل وخت ماتوي چې د ولایت د نظامي شورا لخوا جوړ شوی دی، خو دا چې کله لا هم معلومه نه ده. محمد الیاسایی، ازادي راډیو، هلمند، د کجکی ولسوالۍ، تنګی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سویدن د پارلمان انتخاباتو نتایج ښیي چې واکمن ګوند په دې انتخاباتو کې یو څه اکثریت ګټلی دی، خو د قاطع اکثریت لپاره یو ګوند هم د انتخاباتو زیاتې څوکۍ د پارلمان نه دي ګټلي. په اړه یې سفیلا ستانکزی راپور لري.
د سویډن په پرونیو پارلماني انتخاباتو کې له هرو 5 رای ورکونکو لږ تر لږه یوې د کډوالو ضد خي اړخي ګوند ته رای ورکړې. د سویډن د SVT ټلویزیون بیا سره لدی هم د شپې ناوخته رپورت ورکړ چې واکمن ګوند سوسیال ډیموکرات په پارلمان کې زیاتې څوکۍ ګټلې. په سویډن کې داسې وخت پارلماني انتخابات وشول چې درې کاله مخکې دغه هیواد 1,60,000 کډوال خپلې خاورې ته پرېښودل. ګڼ کډوال د سوریې او افغانستان دي. د د سویډن په پارلمان کې د کډوالۍ موضوع سکل د کمپاینونو تر ټولو توده موضوع هم وه. د سویډن صدر اعظم سټیفن لوون چې په سوشل ډیموکرات ګوند پورې تړاو لري ویلي انتخابات زموږ د هوساینې لپاره دي او دا چې پرې نه ښودل شي څو د سویډن نژاد پاله ګوند حکومت ترلاسه کړي. موږ به د دې اړتیا ولرو چې د ائتلاف له جبهو سره همکاري وکړو څو یوه مناسبه ټولنه او یوه مناسبه ډیموکراسي ولرو. پرې نه ږدو چې یو راسست یا نژاد پاله ګوند د وروستۍ پایلې ګټونکی شي. د پرونیو انتخاباتو لپاره 1.5 میلیون خلک د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوي. د پخوانیو نظر پوښتنو په اساس داسې ویل کېدل چې د جیمی اکیسن په مشرۍ ښي اړخی ګوند د سویډن ډیموکراتان به 19% رایې وګټي، له 2014 کال 6% زیاتې رایې، او علت یې د کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر ضد د دغه ګوند تبلیغات بلل شوي. په سویډن کې میشتو کډوالو بیا پرون ماښام له دې چې د کډوالو ضد ګوند له پخوا مخکې روانو اندېښنه ښودله. په خټه سومالیایی د سویډن د پارلمان اوسنی کاندید 6 کلن